ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಯುವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ಕಡಿಮೆ ಶೀಘ್ರ ನೋಡಿದ ಕೋದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವಾ ಯು ಸಾತ ಖಬರಿ ಪರ್ವನದ ಚಿದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ನ ನೀಖ್ ಪನಿಗ ದವಾಮ್ ಲರಿ ಮ್ರಾಂದಿ ಕೌನ್ ಕೆ ಜೆ ಮಹವಶ್ ಚಲೀಲ್
ಅವ್ಜಾ ಬಾರಕ್ವಾಲ್ ಮ್ಯಾಖಿಲ್
ಕದರ್ ಮನೋ ಅವರದಿನ ಕುನ್ನನ್ ದ ಜಾರತ್ ರೋಜ್ ಕಾಲ್ ದೋ ಜರ ನೂಲ ಸಮ ದ ಫರ್ವರಿ ದ ಮ್ಯಾಶ್ತಿ ವ ಮನೇಟ ದ ವಕ್ಷವೆ ಪ ಪುಖ್ತನ್ಖ್ವಾ ಕೆ ದ ಮಾ ಖಾಮ್ ಶ್ಪಕ್ ಬಜಿ ಪ ಕಾಬಲ್ ಕಿ ದಿ ಪಿನ್ಸ್ನಿ ಮೇ ಅವದಲ್ತ ಪ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ ಕೆ ದ ಸಹರ್ ಅತ ಬಜಿ ದಿ یوش میره مهم ریپورتونه پده یو ساتا خبری خبرونه که لرو چه تاستو ببرانده کن خوال غاکشه ده مهمو او تازه و خبرونو سرتکو تا
د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه هیڅ نیټه نه ده ورکړل شوې. نوموړي دا خبره ځکه کړې چې وایي ځینو طالبانو د پوځیانو د ایستلو په اړه نیټې ورکړې دي.
د پاکستان خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی په پاکستان کې په پختونخوا او بلوچستان صوبو کې د احتجاج کوونکو او بشري حقوقو فعالینو سره په چلن باندې د افغان صدر اشرف غنی بیان د پاکستان په داخلي چارو کې ګوتمهنه بللې. ښاغلي غنی ویلي وو حکومت یې په دغه دوو صوبو کې په تشدد سخت اندېښمن دی.
زمونږ ډېر مرګلي دي، ډېر خلک دي چې د کلونو نه په غیر قانوني حراست کې دننه دي، د هغوی څوک تپوس کولو والی نشته.
نن د پښتونخوا په اسمبلی کې یو شمیر غړو د حکومت نه د حج کوونکو لپاره د حکومتي مالی مرستو بیا پر ځای کولو غوښتنه کړې ده. د حکومت په نوې حج تګلاره کې د حج بیا یو نیم لک روپۍ زیاته شوې ده. د صوبې د قانون وزیر وایي په ماسکو کې تر غونډې وروسته افغان طالبانو او د افغانستان د اپوزیشن سیاسي مشرانو ویلي چې له افغانستانه د امریکې په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو وتل په دې هیواد کې د سولې کیلي ده. د غونډې یو ګډونوال پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي د دې غونډې مهم موضوعات او غوښتنې په افغانستان کې امن، آرامي او د بهرنیو ځواکونو په ګډون د هر ډول بهرنۍ مداخلې ختمېدل وو. دواړو غاړو د سولې په اړه د دوې ورځنۍ غونډې په پای کې یوه اعلامیه خپره کړې چې پکې پر بین افغانی خبرو موافقه سوی او د امریکې په مشرۍ له طالبانو سره د مخامخ خبرو ملاتړ سوی دی. په غونډه کې شریک د طالبانو د پلاوی مشر محمد عباس ستانکزي ویلي له امریکې سره یې خبرې روانې دي او هڅه یې دا ده چې امریکا له افغانستانه د خپلو پوځونو ایستلو ته تیار کړي. خو د سولې لپاره د امریکې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې له طالبانو سره یې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه نیټه نه ده ټاکلې. بل لور ته افغان ولسمشر اشرف غنی د ماسکو پر غونډه وکې کړي او هغه غونډه یې رد کړې ده ځکه چې وایي د ده مخالف سیاسي مشران غواړي د ده قانوني او پایني توګه منتخب حکومت کمزوري کړي.
د افغانستان ولسمشر ښاغلي اشرف غنی د پاکستان په خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالت کې د سوله ایزو او مدني فعالینو په ضد ورځ په ورځ د تشدد په زیاتېدونکې لړۍ د سختو اندېښنو څرګندونه کړې او خبرداری ورکړې چې داسې عملونه په ټوله سیمه کې منفي نتیجې لرلی شي. د پنجشنبې په ورځ ښاغلي غنی په خپل ټویټر او فیسبوک پاڼو لیکلی خیبر پختونخوا او بلوچستان په ایالتونو کې د سوله ایزو او مدني فعالینو په ضد تشدد مخ په زیاتېدو دی چې د بشري حقونو نړیوال سازمانونه رسنۍ او حتی د پاکستان مدني او سیاسي بنسټونه هم دغه مخ په زیاتېدونکي تشدد زیاتوي. د پاکستان خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی په پاکستان کې په پختونخوا او بلوچستان صوبو کې د احتجاج کوونکو او بشري حقوقو فعالینو سره په چلن باندې د افغان صدر اشرف غنی بیان د پاکستان په داخلي چارو کې لاسوهنه بللې. په اسلام آباد کې درمانلونی د وژنې په ضد د احتجاجي مظاهرې په مهال نیول شوې فعاله ګلاله اسماعیل د سخت نیوکو او فشار وروسته خوشی کړې شوې خو د پښتون ژغورنې غورځنګ نور اولس غړي تر اوسه بندي دي.
او اوس هم په ماسکو کې د افغان طالبانو او د ځینو افغان سیاسي مشرانو د غونډې په اړه لنډ تفصیل مجاهد جواد څخه اورو.
امریکا د طالبانو هغه اداره کړه چې تر می میاشتې پورې به په افغانستان کې د میشتو امریکایي سرتیرو نیمایي شمیر له دغه هیواد څخه ووځي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د شروع یا چهارشنبه په ماښام په یو ټویټ کې لیکلي، په دې وروستیو کې ما د طالبانو له ځینو چارواکو واورېدل چې ګواکې موږ له افغانستان څخه د سرتیرو د وتلو کوم مهال ویش لرو. نن دوی خپله دغه ادعا بیرته اخیستې. د دې لپاره چې روښانه شي باید ووایم چې د سرتیرو د وتلو لپاره هیڅ ډول مهال ویش یا تقسیم اوقات نشته. زلمی خلیلزاد څو ځله مخکې هم په ټینګار سره ویلي وو تر هغو چې په ټولو خبرو موافقه نه وي شوې نو په هیڅ هم موافقه نه ده شوې. د دې ترڅنګ تیره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي وو له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وستلو پر نیټې هیڅ ډول هوکړه نه ده شوې. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي وو چې د امریکا په پوځي ماموریت کې هر ډول بدلون به حالاتو ته په کتو راځي. دا په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان په اړه د امریکا لومړی څرګند پیغام بلل کیږي. د فرانسې خبری رسنۍ یا ایف پی په خپل راپور کې تیر ورځ لیکلی و طالبانو د چهارشنبه په ورځ ادعا کړې چې امریکا ورسره د قطر په خبرو کې په دې موافقه کړې چې د اپریل په پای کې به خپل نیمایي ځمکني سرتیري له افغانستان څخه وباسي او دغه بهیر لمخ کې پیل شوی دی.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
په کوټه کې له رسنیو سره په خبرو کې پولیس سرجن ډاکټر عائشه ویلي چې د ارمان لونی د جسد پوسټ مارټم یې کړی. وایي د هغه زړه، مغزه او د بدن څنوري برخې د پوسټ مارټم لپاره لاهور ته لیږلې دي. ډاکټر عائشه وایي د ارمان لونی د سر وینه ټمک یا تم سوی و، ځکه یې د هغه د مغزو هغه برخه راایستلې او د نورو څیړنو لپاره د لاهور فرانزیک لیبارټری ته لیږلې ده. هغه وایي د ارمان پر بدن برسیره د تشدد کومه نقشه نه وه. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزي کمیټې غړی ابراهیم ارمان لونی د فبروري پر دویمه په لورلای کې ورسته له هغه ساور کړه چې د د ملګرو په وینا یو پولیس مشر ور باندې تشدد وکړ. د دې تحریک مشران وایي تر اوسه د ارمان لونی د وژنې مقدمه نه ده درج کړې او نه هم په دې اړه پلټنې پیل کړې دي.
د پاکستان د انګریزي ژبې وتلې برسپنې ډان نن په خپل خبر کې ویلي چې د انفارمیشن ټیکنالوژي وفاقي وزیر په مشرۍ کې به یونیورسل سرویس فنډ نومي کمپنی په مالی مرستو جیز کمپنی به قبایلي ضلع شمالي وزیرستان ته د انټرنیټ اسانتیاوې ورکوي. دغه پروژه به په سلی رشتو میاشتو کې د 15 کروڑ اتیا لک روپو په خرج سرته رسی. د ترڅنګ په جنوبي ضلعو لکه مروت او بنو کې به هم د انټرنیټ اسانتیاوي ورکول کیږي. هم په دې موضوع یو لن رپورت د ډیوا خبريال ارشد محمد وړاندې کوي.
د انګریزي ژبې ډان رسپانه خپل نننی یو خبر کې وای په قبایلي ضلع شمالي وزیرستان کې د انټرنیټ اسانتیاوي ورکولو موحده لاسلیک شوې ده. اخبار تر مخه د انفارمیشن ټیکنالوژي وفاقي وزیر په مشرۍ کې د یونیورسل سرویس فنډ په مالی مرسته به جیس کمپنی د انټرنیټ سرویس ورکوي. دغه پروژه به سلی رشتو میاشتو کې د 15 کروڑ اتیا لک روپو په خرچ سرته رسیږي. دې ترڅنګ به د جنوبي ضلعو لکه مروت او بنو کې هم د انټرنیټ اسانتیاوي ورکول کیږي. د پېښور انجینرینګ پوهنتون کې کمپیوټر ساينس استاد ډاکټر ناصر وای انټرنیټ سہولت سره به د سیمې خلک د پرمختللي دنیا سره وتړل شي او ځوانان به ترې علمي ګټې پورته کړي.
هغه زمینی چې کوم وسایل دي هغه هم موجود، نو دا بالکل مفیده نه کېږي. دا علمي لحاظ سره هم د دې نه علاوه د دې چې مختلف کوم د کمیونیکیشن د نوې دنیا سره د تړون ملاوېدو د هغې سره د پوهېدل په هغې باندې د هغې بدباش سره ډېر اثر بدلي.
د قبایلي ضلعو اوسیدونکي وخت په وخت غوښتنې کوي چې سیمه کې د موبایل انټرنیټ پرانستل شي، کوم چې د ډېرې مودې راهیسې تړل شوی دی. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوا شبقدر.
دا وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي حکومت یې له هند سره خبرو ته تیار دی. تیر ورځ د پاکستان له یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې ښاغلی قریشی د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا پاکستان د کشمیر د آزادولو اراده لري وویل کشمیریانو ته دې د ټول پوښتنې یا ریفرندم حق ورکړل سي، هغوی به خپله د خپل مستقبل پریکړه وکړي. شاه محمود قریشی تور پورې کړ چې د هند تر ولکلانی کشمیر کې امنیتي حالات ورځ تر بلې پسې خرابېږي او پر هندي چارواکو چارواکو ژغ وکړ چې خبرو ته دی ورسره کښینی او د دې شخړې دی څه حل راوباسي.
د خیبر ضلع د باړې تحصیل د شپېتو نه زیاتو معطل کړی شوو خاصهدارو د بحالۍ غوښتنه کړې چې په دندو د بیا پر ځای کړی شي. یو وسله والې ډلې خاصهدارو ته دړکې کړې وې. په کال 2009 کې د 200 نه زیاتو خاصهدارو د امنیتي اندېښنو په سبب استعفاګانې ورکړې وې او پولیټیکل انتظامي د دوی نوکرۍ ختمې کړې.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د ډیو ریډیو ګران اوریدونکو د زموږ ماجګرنۍ لمړنۍ خبرونې ته غوږ یاست. د خبرونې په پاته برخه کې یو شمېر رپورټونه او مرکې درته لرو. په خبرونو کې مو واوریدل چې په ماسکو کې تر غونډې وروسته افغان طالبانو او د افغانستان د اپوزیشن سیاسي مشرانو یو اعلامیه خبره کړې او ویلې دي چې دوی په افغانستان کې د سولې لپاره په امریکا سره د طالبانو د خبرو ملاتړ کړی او همدارنګه په افغانستان کې د بین الافغانی خبرو هم موافقه کړې. په دې اړه زموږ له همکار او چیړونکي شاغلی بهروز خان صاحب سره خبرې کوو چې همداګړی را سره په سټوډیو کې دی. بهروز خان صاحب، تاسو ته هرکلی وایم.
ډیر مننه، خوشاله اوسې.
د طالبانو او افغان مشرانو ترمنځ دغه غونډه چې په ماسکو کې سوې ده، په عین حال کې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په خپلو تازه څرګندونو کې پر ټویټر ویلي دي چې دوی له طالبانو سره په خبرو کې هیڅ داسې موافقه نه ده کړې یا داسې نیټه نه ده ټاکلې چې ګواکې امریکا به له افغانستانه خپل ځواکونه باسي. څه فکر کوي چې آیا دغه د دې غونډې په ترڅ کې او د خلیلزاد دغه څرګندونو ته په څه نظر ګوري؟
مننه او اوریدونکو ته سلامونه. د زلمی خلیلزاد ټویټ چې تاسو څنګه ذکر وکړو، نو هغه خدا خبره واضحه کړه چې د خلک تزانتي ارسمانی وباسي، خو د خلیلزاد چې هغه یو خصوصي هغه دی استازي دی د صدر ډونلډ ټرمپ د افغانستان لپاره، هغه د امریکا د ځواکونو په اړه باندې، یعنی هغه چې قطعي خبره کړې ده، هغه دا ده چې هیڅ قسمه داسې ډیډلاین نشته. دا صدر ډونلډ ټرمپ په خپل الیکشن کمپین کې هم دا ویلو چې موږ به حالاتو ته ګورو، منګه ته هغه نګدو وخت نیټه نګدو. دینه دا واضح شوه چې د نیټې خبرې چې هر چا کولې، د طالبانو کې په زور دی، د طالبانو په شاکر سوګ دی، او هغه دا ویل چې ګنده بس د امریکای ځواکونه چې کم دی، دا ګنده بس د افغانستان نه په تخت دی او د افغانستان نه اوزی او دا هر شخص خپل پاکستان کې زیاتره د پاکستان د میډیا دغه غدي تاثیر دی. نو یو خدا ثابت بل دا دی که د صدر ډونلډ ټرمپ چې کوم دا د تقریر دی 13 ورځ سټیټ اف دی یونین چې هغه کې هغه بنیادی خبره چې کومه کړې ده، هغه دا کړې ده چې موږ خپل پریزنس ریډیوس، مطلب هغه وایي چې زمونږ هلته کې شتون چې دی موجودګي هغه را کموو. خو دا نه دی، او هغه هم یعنی مشروطه ده د حالاتو سره، د موافقه سره، د یو اګریمنت، یو یعنی د طالبانو، د افغانستان د حکومت، د خلکو په منځ کې چې کومه یو موافقه دی، یو موافقه ته ورسي او امریکا مطمئنه ای دغه، نو په هغه کې صورت کې بیا دی ویل دي چې موږ به دارا کمو. کچری د خبرو اترو سره نتیجه نه راوځي، نو دغه ژمنی چې کوم دی دغه بیا هم په دغه سره تړلی دي. کوم موافقه کیږي امریکایي خپل امریکایي ځواکونه چې کوم دی دا غوي او هغه کې دم نه دی ویلي، مطلب سوال لزر دی، لزر به پاتې شي، لزر به کم کی ار څنګه چې هغه ابد غوي جنرالانو چې الته کې په افغانستان کې دی، دغه به غوي په سلام مشوره باندې بیا دلته کې د امریکا حکومت دا فیصله کوي. نو دا خبره خو تر اوسه پورې دغه شو واضحه شو چې کچري خبرې ترې کامیابیږي، نو داغی سر پشرت کی دا 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 امریکا لخوا غدی چې طالبانو مختلف چې خارجي ځواکونه دوزی دا اوس دا 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 خبره چې چام کول چې کندی په تخت عزیز مخال له دینه پس با دغه چې کوم غنګوسی دی یا د خلکو چې کوم خپل داوی دی نو دغه به ما خپل خیال له جوس لګي کم مشي
څه فکر کوئ چې د ماسکاو د اوسنۍ غونډې داسې غونډې چې د افغان حکومت استازي پکې نه وي د سولې پر خبرو استازي په نظر څه اثر لرلای شي
نو د ماسکاو د چې کوم غونډه ده دی وایي چې انټر افغان ډایلاګ کنه لکه د افغان خپل منځي خبرې ترې نو خپل منځي خبرې ترې کچري دغه ګروپونه وی یا شخصیتونه وی چې د مقابل ته د وبخې ماسکو ته تللی دي نو دغه خو تر دغه هدا پورې دي ځکه چې هلته کې وغه کتل شول په یو بل سره په شریک منظم کړي په یو بل پسې او یو بل سره
ډوډۍ
دي او ډوډۍ سره خوړل او غړوتی دي او خبرې ترې شوې دي د ماسکو د غونډې یو چې کوم مثبت پیغام دی هغه دا دی چې زرته زره د قطر دفتر چې دی هغه ته یو سیاسي سترګي او د قطر د دفتر دی زرته زره د افغانستان لکه د حکومت او د دغه جنگیالو ډلو سره د طالبانو د دې ترمنځ د خبرو اترو د لړۍ چې ده د زرته زره پیل شي لدی معنی دا مخکې طالبانو ویل چې موږ د حکومت سره په شکل کې نه کینو خو د ماسکو د دې خبرو نه دا پیغام راوځي چې د ماسکو په دې غونډه کې کم از کم دا یو پیغام راووته دا یو مثبته خبره راووته چې د افغانستان د حکومت او د افغانستان د حکومت سره چې نه کینی نو بیا به د چا سره کینی افغانستان حکومت په دې وخت کې د حکومت د افغانستان د لوی برخې غچ دی واکمن اخو د افغانستان حکومت دی نو که د افغانستان حکومت سره نه کینی نو دې به معنی سي د لکه بیا امن دسه د امن د خبرو اترو د پروسه سره پاره بیا کوي نو دغه یو
یعنی دا هله ست چې اوس کې د دوی افغان حکومت سره خبرو تکشین
اوس خو ډیره هله پیدا شوې دي تر ارسم را شپ غنی ویلی ډر را شپ غنی او یا د افغان حکومت چارواکو چې د دوی سره دغه نشته اختیار د دغه غونډه سره خو بیا هم دا یو مثبت پیغام تر راوتل دي چې خبرو تر تل را جوړي
بیروز خان صاحب ډیر مننه
مننه
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري زموږ سره ملګری اوسئ
نوردن کو د وایس اف امریکا دی ویو ساته خبری خبرونه ده په مسکو کې د افغان سولې پاړه د ورځنی ناشته چې د افغانستان د سیاسي مشرانو په خوانی او افغان حکومتي چارواکو او طالبانو د استادو ترمنس پیل شوه د نهي پروز نه وخت د یو غړې اعلامیه په خبرې دو سره پاتې ورسیده تفصيلي ریپورت په د افغانستان نه دی و خبريال حکمل روان ناورو
د مسکو په قربتوب دی افغانستان د سولې بین الافغاني دوه ورځنی مذاکرات پای ته ورسیدل او پرون یو غډه اعلامیه هم د شبي خبرو دی پایلو پاړه خبره کړي په نه همدایز پریکړه لیک کې د سولې د بین الافغاني خبرو په دوام په قطر کې د جر تر جره د بلې غونډې په جوړیدو او په قطر کې د پیل شوو خبرو له دوام څخه په ملاتړ هوکړه شوه همدارز دی لمی په مهمو خبرو کې په ملي اردو کې د اصلاحاتو پر واسطو له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو افغان خبره د نورو هیوادونو پر ضد د نه استعمالي دو د تور لیست لنملړ څخه د طالبانو د مشرانو یستلو د بندیانو د تبادلې یادونه شوه ده د ولسی جرګې په خوانی غړی خلید پختون وای د مسکو د ناستي په پریکړه کې د افغانستان د رواني جګړې د پای او د سولې د ټینګښت لپاره د اوربن مسالې د نه ذکر کې دلستر تیر وطنه ده نو ما وړی وای ک د مسکو د سولې د مذاکراتو ناسته د نړیوال ټولنې لرضایت پرته جوړه شوې او هدف یې قطر کې د زلمی خلیزاد د سولې له پروسې سره سیالي وی د مسکو او د تورت نور ناستو د تر سره کېدو پریکړه نه یوازې افغانستان ته ګټه نه رسوي بلکې د بدبختۍ له یو نوی فصل سره مخامخ کوي
اوربند د سولې اساس دی هیڅ سوله په جهان کې به اوربند نه راغلي او نه امکان لري زه ذکر کوم دا باید اصلي اوله ماده وای چې د اوربند پر میکانیزم او پر ترکیب پات شوی وای او هغه کې اجازه کوي پیشنهاد شوی د دې پریکړه خو بیا نه نهایی نه ده
د هیواد جمهور رئیس اشرف غنی مرستیال ویان سمی مریف وای افغان حکومت د سولې په اړه د سیاسي مشرانو له هڅو ملاتړ کوي، خو په وینا یې د سولې د خبرو ملکیت د محمد اشرف غنی له هغو وکونو څخه دی چې اساسي قانون ورکړی دی. د افغانستان د سولې علي شورا په مسکو کې د شوې غونډې او د پریکړې په تړاو اعلامیه خپره کړې او ویلي دي چې دا شورا له هر هغو اقداماتو څخه چې د سولې پروسې لپاره ګټور تمام شي ملاتړ کوي. د دې شورا په پنځمه دیزه اعلامیه کې ویلي دي مسکو په ښار کې د غیر رسمي ناستې او بحثونو او پریکړه لیک په دقت سره مطالعه کوي او هر هغه ټکي چې د افغانستان د ملت په خیر او د ملي ګټو سره سمون ولري په خپلو اجراءاتو کې په نظر کې نیسي. د مسکو په دې تکي دی افغانستان دی حکومت رسمي پلاوي برخه نه واخيستي، خو دی افغانستان یو شمیر پخوانیو چارواکو په زنګړی توګه جمهور رئیس حامد کرزي دی سیاسي ګوندونو مشرانو او دی طالبانو لسکسي ز پلاوي برخه واخيسته او ګډونوالو دا ناسته بریالي او دی راتلونکو نورو ناستو دی تر سره کې دول لپاره ګټوره ګڼلې ده. حکمل صدات، امریکا غږ، دی ریډیو کابل.
په اسلام آباد کې ورمه ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ د لنیول سویو کسانو څخه ولستنه لا تر اوسه پوری په اډیاله زندان کې بندیان دي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د ارشد حسین په ریپورت کې اورو.
د وی وی ډی وی سره خبرو کې ګلال اسماعیل ویل دوی د پاکستان د ریاست نه پښتنه کوي چې د آئین او د قانون په چوکاټ کې دننه مبارزه کوونکي خلک ولې نیولې کیږي.
زه خو یو طرف ته شکریا هم ادا کوم، خو دې سره ور سره زدا سوال هم کوم چې اول خدا سوال چتول کړی چې ولې خلک بغیر قانوني طریقې باندې اوچتول کیږي، او ولې زما مجسټریټ ته 24 غنټه کې دنه مجسټریټ ته مخامخ نوم پېښ کړل شوی، مونږ ته ولې د احتجاج حق نشته. نو شکریا دا خدای یو خو سره دادا یو ډیرو سوالونو سره دا، او چې چا ز بغیر قانوني حراست کې ساتلم دا غي هم اکاونټیبلټي پکار ته، ځکه چې دا خو زه صرف یو دوه ورځې له ساتل شم بغیر قانوني حراست کې. زمونږ ډیر مرګلي ډیر خلک دي چې غیر قانوني نه بغیر قانوني حراست کې دنه دي، دا غي سخته پوس کول والے نشته. او زه ور سره دا هم زما ذهن کې سوال جوړیږي چې آیا تا آئینی حق بتا تا ال ملاوی کی جته په ټوئیټر باندې ټرند کول شروع
پرون دا شروع پروز د بخنی نړیوال سازمان ایم این ایس ٹی انٹرنیشنل هم په پاکستانی چارواکو غږ کړیو چې د پی ٹی ایم فورم نه احتجاج کوونکې نیولې شوی غړي دی خوشی کړی شي. په ټولنیز رسینو هم د پاکستان تحریک انصاف په حکومت سخت نیوکه شوې دي چې فورم نه مظاهره چانی ولې نیولې دي. بل لور ته د پی ٹی ایم فعال غړي بلال محسود پښتین ډیو ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د نهه پروز د پی ٹی ایم کوم فعالین نیولې شوی او لا تر اوسا په اډیاله جیل کې بندیوان پراته دي. هغه وايي دغه کسان د اسلام آباد د ډیپټي کمشنر په امر د مقدمه جوړولو پرته زندان ته وړل شوې دي، او دوی نن د کمشنر دفتر ته ورغلي چې معلومه کړي دا کسان په کم تور نیول شوې دي. هغه وايي په دې اړوند کره معلومات نه ورکول کیږي.
موږ وخت په انتظار یو، پرونو موږ کس ویل چې دا کس نه درغلي څنګه ولا نه میږي چې دا کس نه درغلي، او اوس هم د ناشې په انتظار باندې کله وايي چې پوسټ اتره دي، کله وايي دا غاړ رو کو فایل شوی نه دي، تیار شوی نه دي. نو اوس په انتظار باندې یو د دې هری پیریا ته کوي کارډ جاری نو کوتر مشه هم پورې موږ د دې سیاست مقصد درنه کنه او دلته لوکل اسلام آباد کسان
د اسلام آباد انتظامی پر رسمي ډول د دغه کسانو د نیولو په اړه کم تازه خبرګون نه دي سرګن کړي، او د ډیو ریډیو لخوا د ډیپټي کمشنر د دفتر سره وار په وار د رابطو باوجود تماس ونه نیول شو. بلخوا د پاکستان د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی د افغان ولسمشر اشرف غنی هغه بیان د پاکستان په کورنو چارو کې مداخلت بللې، په کم کې چې غنی د پاکستان په خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبو کې د سولیز او مدني فعالینو پر ضد ورځ په ورځ د تشدد په زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې وه، او خبرداري ورکړې چې دا عملونه به په ټوله سیمه کې منفي پایلې ولري. د پاکستان سرکاري میډیا د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی د قول لیکي باید چې افغان مشرتابه د خپل هیواد کشالو ته پام وګرځوي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، دی ریډیو، اسلام آباد.
ګران اردن کو دا وایس اف امریکا ډی وای او ساته خبری خبرونه ده. د کویټې د سول سیول روختون د پولیس سرجن ډاکټر ویلی د ابراهیم ارمان لونی د ابتدایي طبي معاینې یا پوسټ مارټم تر مخه د هغه په مزغو کې وینه ودرېدلې وه. د دوی د پوسټ مارټم په اړه نور تفصیلات لري. دا وخت دی لپاره د ټلیفون په لاین موږ سره د ډیوا خبریال حمید سمسور راغلی. په خیر علي حمید سمسور.
ډېره مننه کوری ودان.
حمید سمسور، د پوسټ مارټم په اړه تفصیلات څه دي؟ مهم ټکي څه دي؟ کو په دې اړه لږ زموږ اوریدونکو خبر کې.
بالکل، دا د کوټي په سنډمن هسپتال کې کوم د کوټي کوم ایم ایس پی ډاکټر سلیم ابړو او د کوټي پولیس سرجن چې دا هغه ډاکټر عائشہ په ګډ خبري کانفرنس وکړي. په دې خبري کانفرنس کې دوی دا وویل چې موږ چې کوم د دغه مړي کوم دغه کړې د ازموینه مکړې د پاغه کې دوی د پر بدن باندې دې څه ډول سي دي په ښکارا باندې څه زخم شته او نه تشدد ور باندې سوي دي. خو البته دوی دا خبره کوي چې د دې چې کوم د زړه شي کوم دي یا کم د بدن تو اعظم شکم دي شکم دغه دي کم اکسری او دا چې د زړه په شغم څنګه کې نوري دا غنور ته وي چې شي دغه د پاره د پرانځک په باقي لپاره چې موږ د دوی ازمویل شي چې هغه تصویر دي هغه لا او په دې دی هغه شبا کې بیا بلاغت شي لاغت خبر معلومه شي. دوی دا وی چې د تر شکم د ازمویل نه څه د پاره کې کړ دوی نه دي بلکې دغه لاغه سره راغلي کم ډاکټرانو هغه ډاکټران هم په دې موجود هغه ټول په دې کې په دې کې له دوی سره دغه د ډاکټر شکم عائشہ دا هغه داوی چې د پر بدن چې دی یا د کم سر شې دی یا کده کده بدن چې کم نور عذاب دی هغه ټول شې دی روغ دی او پر دې باندې د شدود تشدد نشانې چې هغه نش کارکټیږي. ډاکټر سلیم ابړو هم دا خبره کوي چې پښکارا باندې دې څنګه مثال دا خو د دې د زړه د فارق د دې د زړه شکم یو شری و دادي یا نور کم پرانځک لري بچی چې دی هغه لاور تاسو ولې چې په هغه کې به تقریبا یو میاشت ول د شاتمی رپورت دوی جوړوي هغه بیا وړاندې کوي.
ډیر مننه حمید سمسور تاسو.
په خبرونو کې مو اوریدل چې افغان ولسمشر په پښتونخوا او بلوچستان کې د بشري حقوقو د فعالینو پر ضد عملیاتو په اړه اندېښنه ښودلې. د زموږ همکار او څېړونکی پیر زبیر شاه صاحب همدا ګړی را سره په سټوډیو کې دی. له ده به وپوښتو چې پاکستان هم د ولسمشر اشرف غنی د دغو خبرو په غبرګون کې ویلي چې دا په د پاکستان په کورنیو چارو کې مداخله ده. د دغو خبرو تفصیل څه دی پیر صاحب؟
نو د ښه خو اشرف غنی ټویټس کړی دي نن او د دا ویلي دي یو ټویټ دوه ټویټونه د کړی دي. یو خو دا ویلي دي چې کوم افغان حکومت وچ ډیر اندېښنې څرګندوي چې په کوم پر امن بشری حقوقونو پر خلکو کولو په خلاف چې کوم تشدد روان ده په پاکستان په خیبر پختونخوا په بلوچستان شي. او بلې دا ویلي دي چې دا د هر یو حکومت یو اخلاقي ذمہواری وي چې هغه خلکو خیال وساتي او هغه ملاتړ وکړي د داسې کارونو چې کوم د ترهګرۍ خلاف یو سټینډ واخلي او یې مخالفت وکړي. او که فرض کړه داسې ونسي نو هغه به ډېر غلط نتیجې به وي. نو دا دوه هغه کړي دي او په هغه غبرګون شي بیا چې کوم پاکستان شاه محمود قریشي وزیر خارجه ده هغه ویلي دي چې دا د پاکستان په اندرونی چې کوم مسلې خبرې دي په هغه شي لاس وال دي او د لکه یو ریاکشن یې شو کړی ده ډېر سخت. ورسره هینا ربانی کر چې کوم پخوانی وزیر خارجه پاته سوی ده هغه هم دا ویلي دي چې دا ښه خبره نه ده چې کوم د کړي دي. نو دا فلال په دا ټویټر باندې اوس دا یو خبره شروع ده او پاکستان دواړو ملکونو یو بل ته دا خبره په ټویټونه شي.
پاکستان چې کوم خبرګون څرګند کړی آیا نړیوال دا مثال ست چې یو هیواد په بل هیواد کې د زور زیاتی په اړه ژغ پورته کړی؟
یره ژغ خو دوی په پاکستان په خپل پورته کوي لګیا ده په کشمیر شي. کشمیر شي دوی وایي چې دا کېږي لګیا دي داسې. او دغه نه علاوه ګوره دا چې تاسو یو په ګوان شي وي او بیا پښتانه وي یو هغه وي نو هغه خامخا به یو ملک چې هغه په ګوان شي داسې کیسې روانې وي چې هغه په کار نه ده چې یو جمهوری ملک شوی. نو خامخا به هغوی په آوازونه چېږي پاکستان داسې کوي په کورت شي امریکا یې هیلپ کوي لګیا دي نور ملکونه چې کوم نړیوال ملکونه دي هغوی په دغه لکه دې ته هیومینیټیرین انټروینشن ورته وایي دې ته سیاسي هغه وایي چې خلکو ته ووایي چې دا ښه کار نه ده روان.
ډېره مننه.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
ګران اردوونکو وایس آف امریکا ډیوا یو ساته خبری خبرونه ته یو وار بیا ستړي مشه او یو وار بیا تاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سره ټکو
د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه هیڅ نیټه نه ده ورکړل شوې. نوموړي دا خبره ځکه کړې چې وایي ځینو طالبانو د پوځیانو د ایستلو په اړه نیټې ورکړې دي.
د پاکستان خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی په پاکستان کې په پښتونخوا او بلوچستان صوبو کې د احتجاج کوونکو او بشري حقوقو فعالینو سره په چلند باندې د افغان صدر اشرف غنی بیان د پاکستان په داخلي چارو کې لاسوهنه بللې. ښاغلی غنی ویلی وو حکومت یې په دغه دوو صوبو کې په تشدد سخت اندېښمن دی.
زمونږ ډېر مرګلی دي، ډېر خلک دي چې غیر قانوني نه په غیر قانوني حراست کې دنه دي، دا غي څوک تاسو کولواله نشته.
نن د پښتونخوا په اسمبلی کې یو شمیر غړو له حکومت د حج کوونکو لپاره د حکومتي مالی مرستو د بیا پر ځای کولو غوښتنه کړې ده. د حکومت په نوي حج تګلاره کې د حج بایه 1.5 لک روپۍ زیاته شوې ده. د صوبې د قانون وزیر وایي
اوس خوښ شي د خبرونو لنډیسته.
په ماسکاو کې تر غونډې وروسته افغان طالبانو او د افغانستان د اپوزیشن سیاسي مشرانو ویلي چې له افغانستانه د امریکې په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو وتل په دې هیواد کې د سولې کلي ده. د غونډې یو ګډونوال پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي د دې غونډې مهم موضوعات او غوښتنې په افغانستان کې امن، آرامي او د بهرنیو ځواکونو په ګډون د هر ډول بهرنۍ مداخلې ختمېدل وو. دواړو غاړو د سولې په اړه د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وایي اعلامیه خپره کړې چې پکې پر بین الافغاني خبرو موافقه شوې او د امریکې په مشرۍ له طالبانو سره د مخامخ خبرو ملاتړ شوی دی. بل لور ته افغان ولسمشر اشرف غنی د ماسکاو پر غونډه نیوکه کړې او دا غونډه رد کړې ده ځکه چې وایي د دوه مخالف سیاسي مشران غواړي د قانوني او پایني توګه منتخب حکومت کمزوري کړي. همدارنګه د افغان سولې لپاره د امریکې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې له طالبانو سره د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه نیټه نه ده ټاکلې.
د افغانستان ولسمشر ښاغلی اشرف غنی د پاکستان په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالت کې د سوله ییزو او مدني فعالینو په ضد ورځ په ورځ تشدد په زیاتېدونکې لړۍ د سختو اندېښنو څرګندونه کړې او خبرداری ورکړې چې داسې عملونه په ټوله سیمه کې منفي نتیجې لرلی شي. د پنځشنبې په ورځ ښاغلی غنی په خپل ټویټر او فیسبوک پاڼو لیکلي خیبر پښتونخوا او بلوچستان په حالتونو کې د سوله ییزو مدني فعالینو په ضد تشدد مخ په زیاتېدو دی. د پاکستان خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی په پاکستان کې په پښتونخوا او بلوچستان صوبو کې د احتجاج کوونکو او بشري حقوقو فعالینو سره په چلن باندې د افغان صدر اشرف غنی بیان د پاکستان په داخلي چارو کې لاسوهنه بللې.
په کوټه کې له رسنیو سره په خبرو کې پولیس سرجن ډاکټر عائشه ویلي چې د ارمان نونی د جسد پوسټ مارټم یې کړی. وایي د هغه زړه، ماغزه او د بدن څنورې برخې د پوسټ مارټم لپاره لاهور ته لیږلې دي. ډاکټر عائشه وایي د ارمان نونی د سر وینه تمسوې وه ځکه یې د هغه د مغزو هغه برخه راایستلې او د نورو څېړنو لپاره د لاهور فرانزیک لیبارټري ته لیږلې ده. هغه وایي د ارمان پر بدن برسیره د تشدد کومه نقشه نه وه.
د پاکستان د انګریزي ژبې وتلې ورځپاڼې ډان خپل یو خبر کې وایي چې د انفارمیشن ټیکنالوژي وفاقي وزیر په مشرۍ کې به یونیورسل سرویس فنډ نومي کمپنی په مالی مرسته به جیز قبایلي ضلع شمالي وزیرستان ته د انټرنیټ سهولت ورکوي. دغه پروژه به په سلی رشتو میاشتو کې د 45 کروڑ 80 لک په خرچ سرته رسي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي حکومت یې له هند سره خبرو ته تیار دی. تیر ورځ د پاکستان له یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې ښاغلی قریشی د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا پاکستان د کشمیر د آزادولو اراده لري وویل کشمیرانو ته دې د ټول پوښتنې یا ریفرندم حق ورکړل سي، هغوی به خپله د خپل مستقبل پرېکړه وکړي. شاه محمود قریشی تور پورې کړ چې د هند تر ولکلاندې کشمیر کې امنیتي حالات ورځ تر بلې پسې خرابېږي.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د تیر نهې پر ورځ سټیټ آف د یونین وینا په وخت اعلان کړی چې دی به د فروری په 28مې په ویتنام کې د شمالي کوریا مشر سره ویني. په خپل وینا کې صدر ترامپ ویلي د ډیپلوماسۍ د برخې په توګه مونږ د سولې لپاره به په کوریا زمونږ تاریخي فشار ته دوام ورکو.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د پښتونخوا صوبې په اسمبلی کې نن یو شمیر غړو له حکومت د حج کوونکو لپاره د حکومتي مالی مرستو د بیا پرځای کولو غوښتنه کړې ده. حکومت په نوی حج تګلارې کې د حج بای یو نیم لک روپۍ زیاته کړې ده. په دې اړه نور تفصیل پېښور د حمید الله رپورت کې اورو.
د پښتونخوا اسمبلی د یو قرارداد د لارې د مرکزی حکومت نه غوښتنه وکړه چې د حج لپاره د حکومت لخوا ورکړل کېدونکي سبسډیز یا رعایت د لرې کولو فیصله بیرته واخلي. تیر کلونو کې به حکومت هر حجی ته 250 روپے سبسڈی یا رعایت ورکو. د اسمبلی د غړي صاحبزاده ثناء الله په قرارداد کې وویل شو د سبسڈی لري کولو او د نورو احراجاتو سیوا کېدو سره د ډیرو وګړو د حج استطاعت ختم شوه دی.
لیکن موجوده حکومت کی حال ہی میں حج پالیسی کے اعلان کے بعد غریب مزید پریشان ہو گیا اور اس پالیسی سے حج جیسی سعادت سے خود کو محروم کرنے کی مترادف سمجھتا ہے.
د روپے د قیمت را پریوتو لوجبا سخ کال حج نور درش پیتا زر روپے گران پریوزی. د جہاز د ٹکٹن نرخ کے 1000 روپے اضافی مصرف او د سعودی حکومت لخوا د استوګ نه خوراک او سفری مصرفونو کې 15% زیاتوالی حج نور 15000 روپے سخ کال گرانی. یعنی د یو وګړي د پاره سخ کال حج 1,25,000 روپے گران پریوزی. خود د پختونخوا د اسمبلی په بحث کې حکومتي وزیر سلطان خان اویل د ملک معاشي حالت او د حج یوازې په صاحب استطاعت فرض کېدل د حکومتي فیصلې وجه دي.
یہ صاحب استطاعت جو مسلمان ہوتا ہے اسی کے اوپر فرض ہوتا ہے. وہ ایک ہے جو فائنینشل امپلیکیشنز ہیں حالات ہیں تو اس کی وجہ سے فیڈرل گورنمنٹ نے کچھ اچھا ہی سوچا ہوگا کہ تاکہ یہ جو فائنینشل حالات ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے سٹیپس لے رہے ہیں تو یہ بھی ایک سٹیپ لیا ہوگا.
سپیکر مشتاق غنی وویل د پاکستان د حاجانو د پاره اوس هم حج د نورو ډیرو اسلامي هیوادونو نه ارزان دی. خو بیا د پیپلز ګوند نګت او رغزی وویل حکومت دې خبرې ته هډو ګوري نه چې د حاجانو پیسې و میاشتې په بینکونو کې د حکومت سره پرتی وي. د هغې ګټه د حج په مصرفونو کې حسابول پکار دي. د دې ترڅنګ په اسمبلی کې د پبلک اکاؤنٹس کمیټې لپاره د اسمبلی د سپیکر په مشرۍ هم د اپوزیشن او حکومتي ګوندونو ترمنځ اوږدې د شورا ډکه خبرې وشوې. د اپوزیشن ګوندونو په سپیکر د کمیټې د مشر په حیثیت په غټو منصوبو کې د بډو رشوتونو او د کمیشنونو اغستلو پر پورونو د نوټس نه اغستلو تور لګاو. د اپوزیشن مشر اکرم خان دورانی وویل
اپوزیشن لیڈر وی دم په سین کې هم دی په پنجاب کې هم دی او نو دلته ما ځکه نن سپیکر صاحب ته وایي چې پوری مونږ خو په دې روایاتو خلق یو نو په کار داري چې ته بخبله باندې ریزاین وکې او دا اپوزیشن ته ورکې ځکه چې ته خو نوټس نه آلې نه ته په بی آر ٹی باندې نوټس آلې چې پبلک اکاؤنٹ کیږي. نو سپیکر صاحب ته خو خپل هم کرپشن معلوم دی نو په کار داري چې دې خپل نوټس والی په بلین ٹری سونامی باندې دلته مونږ خبرې وکړي ګورمنټ سره اګری شو چې د صوبایي اسمبلی د ممبرانو کمیټې به جوړه کړي اوس پورې نه نوټیفیکیشن شته نه په هغه باندې سایټ قتل شته دي هغه نو مو واپس شو.
خو سپیکر مشتاق غنی په جواب کې وویل په خپل د متحده مجلس عمل او د عوامي نشتل ګوند په حکومتونو کې د واکمن ګوندونو سپیکرانو د دې کمیټې مشري کړې ده. حمید الله وی وی ډیو نیوز په خبر.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. Facebook VOA Diva, Twitter at VOA Diva, Instagram at VOA Diva, or per YouTube VOA Diva News.
گران اردنکو واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکہ ڈیوا یو ساتا خبری خبرونه نیخ پنی غدوام لري. د پاکستان د انګریزي ژبې وتلې ورځپاڼې ډان په خپل یو خبر کې ویلي دي چې د یونیورسل سرویس فند نومي کمپنی په مالی مرسته به په قبایلي ضلع شمالي وزیرستان کې به جیس کمپنی د انټرنیټ اسانتیا ورکوي. دغه پروژه به په سلیریشت میاشتو کې د 15 کروڑ او 80 لک روپو په خرج سرته رسی. د قبایلی ضلع اوسیدونکو کې وخت په وغوښتنې کوي چې سیمه کې د موبایل انټرنیټ پرانستل شي، کوم چې د ډېرې مودې راهیسې تړل شوی دی. هم په دې موضوع باندې یو تفصیلي رپورټ د ډیوه خبریال ارشد مومن باندې کوي.
د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه خپل نننی یو خبر کې وایي په قبایلي ضلع شمالي وزیرستان کې د انټرنیټ اسانتیاوې ورکولو معاهده لاسلیک شوې ده. اخبار تر مخه د انفارمیشن ټکنالوژي وفاقي وزیر په مشرۍ کې د یونیورسل سرویس فند په مالي مرسته به جیس کمپنی د انټرنیټ سرویس ورکوي. دغه پروژه به سلیروشتو میاشتو کې د 15 کروڑ 80 لک روپو په خرچ سرته رسیږي. د ترڅنګ به د جنوبي ضلعو لکی مروت او بنو کې هم د انټرنیټ اسانتیاوې ورکول کیږي. د پېښور انجینرینګ پوهنتون کې کمپیوټر ساینس استاد ډاکټر ناصر وای انټرنیټ سہولت سره به د سیمې خلک د پرمختللې دنیا سره وتړل شي او ځوانان به ترې علمي ګټې پورته کړي.
اغه زمینی چې کوم وسایل دی هغه هم موجود، نو دا بالکل څه څه نه کېږي. دا علمي لحاظ سره هم د دې نه علاوه د دې چې مختلف کوم د کمیونیکیشن د نوې دنیا سره د تړون ملاوي دو د هغه سره د پویدل پاوې باندې د هغه د بودباش سره ډېر اثر د دې سره خبره.
خبریال سب در دول وای د افغانستان سره په پوله پرتی قبایلی زلو زیاتره برخو کې د انټرنیټ سہولت نه دی موجود او د غسیمه ترګریزه جګړه کې زپل شوې دي. سب در دول په وینا د غسیمو مسلې په ځای میډیا کې مخې ته نه راوړل کیږي او انټرنیټ سہولت راتلو سره به ځوانان کولې شي چې ټولنیز رسنیو د لارې د سیمه مسایل راوړاندې کړي.
خو اوس چې کم دې مونږ ته بیا اندازه ولګی چې دا خو یو ترکیاتی کاریا د فاندینګ په وجه نه لټکیږي، بلکې باقاعده یو پالیسی دی چې د خلکو ته انټرنیټ نه ورکیږي. په دې ځانګړي میډیا باندې کمپلیټ بندیزونه دي او بل طرف ته چې دا کم ځوانان سوشل میډیا استعمالوي د خپل حقوقو غوښتنو لپاره، نو دا حکومت دا نه غواړي چې دا شانته اکټیوي او خلک خپل آواز دنیا ته ورسوي. اوس چې ډېر پرشنه راغلو
د قبایلی ضلعو اوسیدونکي وخت په وخت غوښتنې کوي چې سیمه کې د موبایل انټرنیټ پرانستل شي، کوم چې د ډېرې مودې راهیسې تړل شوی دی. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا، شبقدر.
دا د وایس آف امریکا دیوا خبرونه ده.
دا وایس آف امریکا ډی وایو ساته خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. د خیبر ضلع د واړې تحصیل د شپېتونه زیات معطل کړی شوو خاصدارو د بحالې غوښتنه کړې. یو وسله والې ډلې خاصدارو ته دړکې ورکړې وې او په کال 2009 کې د 200 نه زیاتو خاصدارو د امنیتي اندېښنو په سبب استعفا ګانې ورکړې وې او پولیټیکل انتظامیه د دوی نوکرې ختم کړې وي. په دې موضوع باندې د ډیبا خبریال ابراهیم شنواری یو تفصیلي رپورت تاسو ته وړاندې کوي.
د خیبر قبایلی ضلع باړې تحصیل د مختلفو اپریدي کامونو سره تعلق لرونکو تقریبا شپږ شپېته خاصدارو چا چې په کال 2009 کې د یو غیر قانوني وسلوال ډلې د ګواښونو لري د خپل وظیفو څخه استفاګانې ورکړې وي، اوس د حکومت نه د خپل نوکریو بیا به حالې غوښتنې کړي. نه کال وړاندې د خپل وظیفو نه استعفا ورکولو نه سمدستي پس د پخوانی خیبر ایجنسۍ د هغه وخت پولیټیکل انتظامی دوی د خپل حکومتي ذمارۍ څخه فارغه کړي وو، خو اوس دغه تقریبا شپږ شپېته فارغ کړی شوی خاصدار ایدیا کې چې دوی کې زیاتره د شخصي اثر رسوخ لوجه دوباره به حال کړی شوی. البته دوی چون کې واسطه یا اثر رسوخ نه لري، نو د خیبر پختونخوا گورنر پخوانی فاټا سیکریټ او د ځای انتظامی اعلی چارواکو ته د بیا بیا رجوع کولو او غوښتنو باوجود دوی په خپل وظیفو نه دی به حال کړی شوی، د کومې لوجه چې هغوی د تیرو څو کالونو رئیس د مالی بدحالی او تندستې سره مخ شوي. د خپل دغه مشکل په حق له هم د باړې سره تعلق لرونکي یو متاثر پخوانی خاصدار منصبدار وایس اف امریکا ډیو ته وویل
بولا دا مشکل رو پیغره چه لکه میو ایکورنا والا ہے کہ واتای سوچے دیاری ونکو بس کورم خردائی چو خلک دی اړې کوي او څوک وځو والله هیڅ ګور درې ملګری موږ لا غونډې لامرو نه غلل چې قسم وخوړل چې موږ سره کړی یل پې نشته به لکه اوس کو ډي سي ولا یو ته پی او کنه چې دغه لویر شو یی چې مو کورلې درې درو کور دای چې درو لویر شو درې ولا وی چې موږ کلیر کړی یو ته خپل افسر لا ور شو بیا یې پی لا وی چې مو په واسه کې هونره تدا پیر چې موږ ورنل نه مسته دلی وو درخواستونه امر کړی دي او چې بل اورې زړه بیډي پر درې درې سو روپیه غونډول یې سره کنه ودوا دوا سوا او چې درې مرګري دې موږ پټ شو بیا موږ ولاو مو چې دا څه خوڅ کړی کای کنه نو ویو چې تاسو ویلو ودوا دوا درې درې سو روپیه ټوله ولې وشي موږ را کاستان چې په جوبه کې سر سر دې یې کړې یې روپیه شو کاستان کا بیا ورسره
منصبدار زیاته کړ چې په خوانی فاټا سیکریټ او د خیبر ضلعي انتظامی سمو دوړان دي ته دوی د استفاګانو ورکولو اصل لامل او د مستفیشو خاصدارو د کوم غیر قانوني تنظیم سره تړاو په اړه د پلټنو لپاره یو جوائنټ انویسټیګیشن ټیم یعنی جی آی ټی هم مقرر کړی و خو د اوږدو پلټنو باوجود د دې رپورټ تر اوسه دوی سره نه دی شریک کړی شوی او نو ورته هغه لامل ښودلی شوی د کومې له وجې چې هغوی تر اوسه د خپل وظیفو څخه معطله ساتلی شوی د ډیو رادیو اوریدونکو ته د ور په یادی چې په کال 2009 هم کې په باړه کې د وسلواله تنظیمونو په ضد پوزي عملیاتو شروع کول نه پس د دغه سیمې سره تعلق لرونکي غیر قانوني تنظیم لخر اسلام له اړخه ځایي خاصدارو ته ورکړی شو غواخونه لوجه د باړي 915 خاصدارو په یو ځای د خپل وظیفو څخه استفاګانې ورکړي وي د باړي د خاصدارو دغه اجتماعي استفاګانو په جواب کې د هغه وخت پولیټیکل انتظامی دغه واړه خاصدارو نوکری په سمدستي توګه ختم کړي البته په کال 2012 هم کې او د هغې نه وروسته د ځایي قومي سیاسي او مذهبي مشرانو په مداخله او بیا بیا غوښتنو په مختلفو وختونو کې د شپږو سو نه زیات خاصدارو نوکری به حال کړی شوې ځایي د انتظامی چارواکي چې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې زم کېدو او هم د دغه پلان لاندې خاصدار او لیوز په پولیسو کې بدلولو د پروژې لوجې دغه د باقی مانده خاصدارو بحالي زندول شوې دوی البته دا باور ورنکړو چې آیا دغه باقی پاتې خاصدار به هم لکه د نورو بحاله شو ملګرو په پولیس فورس کې بدلولای شي او که څنګه ابراهیم شینواری وایس اف امریکا ډیوا خیبر
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د مذهبي تندرو ډلې تحریک لبیک پاکستان د رجسٹر کولو او د دې ډلې د مالی سرچینو په اړه د مقدمه اوریدنه د فبروري تر 25 منټې ځنډولې ده ځکه چې وایي د دې ډلې کوم استازي په اوریدنه کې برخه نه اخیسته د پاکستان سپریم کورټ تیر ورځ ویلو چې په پاکستان کې ټول ګوندونه باید شکارا او معلومه مالی سرچینه ولري په دا نور تفصیل له اسلام آباد د پیر ولایت شاپور رپورٹ کې اورو
د جسټس سردار رضا په مشرۍ کې درې کسیزه بنچ تیر ورځ هم د تحریک لبیک مالی سرچینو او یاد ډلې د یو سیاسي ګوند په هیڅ درج کې دوه په اړه د کیس اوریدنه کړې ده خو د تحریک لبیک کم یو مشر یا زیمور د مخ کې په سیر تیر ورځ هم په خپل دفاع کې درې کسیزه بنچ پر وړاندې نه دی حاضر شوی او بیا بنچ د کیس اوریدنه د روانې میاشتې تر 25 نیټې پورې ځنډولې ده هم تیر ورځ سپریم کورټ په کال 2019 کې تحریک لبیک لخوا اسلام آباد کې تر سره شوی احتجاجی پرلت په اړه د اسخود اوریدنې کیس تفصیلی فیصله جاری کړی ده چې تر مخه دغه پرلتیانو کې د ورګډېدو دوی سره خواخوږي په سر د پاکستان فوزي چارواکو په کردار سخت ټکونه شوې دي اعلی عدالت دغه فیصله د لارې دفاع وزارت ته فوزي ادارې په خپلو حدونو کې د ساتلو غږ کړی دی او دې سره حکومت ته د کمپیوټرې په مرستو تورن فوجي چارواکو په ضد کاروایی باوري جوړولو امر هم جاری کړی دی د تحریک لبیک د کړو اوړو په اړه عدالتي فیصله وایي چې د پاکستان هر یو سیاسي ګوند احتجاج او راغونډېدو حق لري خو د دې په شا کم یو ګوند ته د نورو وګړو شخصي ازادو د شو کولو یا عام اولس او حکومتي اساسو ته زیان رسولو اجازه نشي ورکول کېدلې سپریم کورټ فیصله کې د پاکستان انتخابي کمیشن ته غیر قانوني هلو ځلو کې ککړ سیاسي بندونو په ضد د کاروای باوري جوړولو غږ هم شوی دی او د تحریک لبیک مالی سرچینو سره تړلې د کیس اخیری اورېدنې په وخت ډیوه ریډیو سره خبرو کې د انتخابي کمیشن ویان ندیم قاسم سداسی ویلیو.
کمیشن جو ہے قانون کے مطابق ہی کام کرے گا, اختیارات ہر ایشو میں مختلف ہیں, تو وہ جو بھی جو پارٹی انلسٹ ہو سکتی ہے, جو اتھارٹی پارٹی کو انلسٹ کرنے کی پاور رکھتی ہے وہ ڈی لسٹ کرنے کی بھی پاور رکھتی ہے.
دے وائی چی تحریک لبیک تبا دے کیس دا اوریدن پا محل دا سپیناوی مکمل موقع ورکولی شی, خوکو کمیشن دا تحریک لبیک دا موقف نا مطمئن نشون, سنگ چی کمیشن یو گنت دا سیاسی جماعت درجہ ورکولی شی نو دغه شان اختیار لری چی دغه حق تینا اوشو کوی. مذہبی تندرہ وڈالا تحریک لبیک پاکستان انتخابی کمیشن سر رجسٹرڈ یا ثبت شوی سیاسی گن دے او دا گن سر تڑاو لرون کی لوی شمیرہ کے غڑو دا حیوات پا آخری عام انتخاب باتو کې برخه اغسته وو. تحریک لبیک سند اسمبلی لپاره درې غړي هم منتخب کړی دي. پرستو کې د پاکستان سپریم کورٹ لخوا مذهب سپکاوی باندې تورن عیسائی زنانه آسیه بیبی خوشی کولو پریکړه په ځد تندره وډلې د سور روزو لپاره ټول هیواد تړلې وو. خو بیا د دې سمو د پس حکومت د ډلې مشر خادم حسین رضوی په شمول ځینې نور مهم لیډران گرفتاره کړي وو. دان ورځپاڼه تر مخه اورېدنې په محل له کمیشن یو غړي ویلي چې د خادم رضوی په نوم لیږل شوی نوټس په جواب کې دوی ته ویلي شوی چې جیل انتظامی دی د تیر میاشتې په دیرشمه نیټه خوشې کړې دی, کوم چې د هغه اطلاعاتو نفی کوي چې ګنې ترهګرې مخنیوي عدالت د خادم رضوی عدالتي ریمانډ یا جیل کې ساتلو میاد د روانې میاشتې اتمې نیټې پورې ځنډولې دی. او په دې حوالے سره ډیوه ریډیو د انتخابي کمیشن د ویان سره د رابطو هڅه وکړه خو د سوالونو نه ډډه کړې ده.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوه اورئ. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com, ټویټر @voadiva.
دا وایس اف امریکا ډیوا یو ساته خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د تیر شروع پر ورځ ویلي چې امکان دی دی به د راتلونکو اونۍ په سر کې دا اعلان وکړي چې په منځني ختیځ کې د امریکا په مشرۍ کې د داعش تندر وډلې په ضد جنګیدونکو ائتلاف زیاتره برخو کنټرول ترلاسه کړي. هم پدې موضوع باندې تفصیلی رپورٹ منذر شهید ماورو.
د امریکای متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي راتلونکو اونۍ به وکولای شي چې د داعش د وسلوالې ډلې عملاً ماته اعلان کړي. ولسمشر دا خبره د فبروري په شپږمه یعنی د چهارشنبه یا شروع په ورځ په واشنگتن کې د داعش د وسلوالې ډلې ضد د نهه او یا غړو هیوادونو د ائتلاف راټول شوو چارواکو ته په وینا کې وکړه. نوموړي وویل
The United States military, our coalition partners, and the Syrian Democratic Forces have liberated virtually all of the territory previously held by ISIS in Syria and Iraq. It should be formally announced.
د امریکا پاوز زموږ د ائتلاف غړي او د شام دیموکراتیکو ځواکونو په شام او عراق کې عملاً ټول هغه سیمې آزاد کړي دي چې مخکې د داعش وسلوالې ډلې په لاس کې وې.
ولسمشر ټرمپ له شامه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه خپلې پریکړې ته په اشاره وویل
موږ په تمه یو چې خپل سرتیرو ته کور ته په ستنېدو تود هرکلی وایو.
ولسمشر ټرمپ د دسمبر په میاشت کې له شامه د 2000 امریکایي سرتیرو د ایستلو په اعلان د امریکا د کانګرس غړي او خپل نړیوال متحدان حیران کړي ول. بلې لورې ته ولسمشر ډونالډ ټرمپ اوس هم په خپل هغه دریځ ولاړ دی چې وایي د مکسیکو سره به دیوال جوړوي. ښاغلي ډونالډ ټرمپ زیاته کړې ده چې هیڅ کله به له هغو هڅو څخه په شا نه شي چې له امله یې امریکا خوندي کیږي. د ټرمپ او ډیموکراتانو ترمنځ د مکسیکو پر پوله د دیوال جوړېدو د لګښت پر سر چې له 5 بلیونو اوړي کلک مخالفت دی.
بدر ګران اردوونکو واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیوا یو ساتھ خبری خبرونه نه خپنی غدوام لري سو شیبو کې بعد هلو وی وی پروگرام چې دا به شروع شي او نن د پروگرام قربه دی پیر زبیر شاه تاسو کولی شي پروگرام کې د ټلیفون د لارې برخه واخلي د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03 او دې تر څنګ تاسو دا پروگرام چې دی دا د ډیوا په پاڼه هم نه پنيغه او دې شي وی او ای ډیوا نیوز ډاٹ کام زمګه د ویب پاڼه پته ده.
تیر ورځ دلته په امریکا کې داعش ډلې ته د ماتې ورکولو په اړه یو کانفرنس شوی چې د امریکې ولسمشر ډونالد ټرمپ هم ورته وینا کړې ده. داعش ډلې ته د ماتې ورکولو لپاره نړیوال ائتلاف ویلي په ګډه د داعش پوځي توان مشرتابه مالی سرچینې آنلاین پروپیګنډې له منځه وړي او د هغوی تر واک لاندې سیمه یې بیرته نیولې ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکارې وژنې جالوان په رپورټ کې اورو.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د شروع پر ورځ ادعا کړې توندلارې ډلې داعش به بلې اونۍ ته ماتې خوړلې وي او عراق او شام کې هغه سیمو باندې به خپل کنټرول د لاسه ورکړی وي چې په قبضه کې وو. نوموړي زیاته کړه چې امریکا به د توندلارې ډلې د بیخ ختمولو په لړ کې هڅې جاري ساتي که څه هم فیصله یې کړې ده چې د شام نه امریکایي پوځ راوباسي چې پرې د قومي سلامتیا د لوړ پوړو چارواکو لخوا سخت انتقاد هم شوی. صدر ټرمپ د داعش پر ضد نړیوال اتحادیې نمائندګانو ته په ډاګه کړې ده چې داعش توندروه ډله د خپل سری خلافت د پر ځای کولو په برخه کې ډېر کمو سیمو کې پاتې دي. ټرمپ وویل چې په رسمي ډول د اعلان راتلونکي اونۍ کولی شي چې داعش ته یې 100% ماتې ورکړې ده. امریکایي چارواکو پر وروستیو کې ویلي دي چې د داعش توندروې ډلې تر 99% پورې خپل کنټرول د لاسه ورکړی دی او شام کې یوازې 100 کیلومتره ځای باندې قبضه لري. خو د صدر ټرمپ د دې ادعاو سره چې شام نه د امریکا پوځ وباسي یو شمیر اندېښنې هم رابرسیره کړي دي. صدر ټرمپ د داعش پر ضد نړیوال اتحاد غړو ته باور ورکړو چې ګرچې هغه فیصله کړې ده چې پوځ راوباسي خو بیا هم داعش خطرناکه توندروه تنظیم دی او دوی به د دې بیخي ختمون لپاره هڅو ته دوام ورکوي. د صدر ټرمپ د خبرو وړاندې په واشنگتن کې د 9 اویا اتحادي هیوادونو د وزیرانو غونډې یو ګډه اعلامیه هم خپره کړې وه. په اعلامیه کې د 2014 کال راهیسې د داعش ډلې پر ضد د پوځي عملیاتو د هغوی د پراپیګنډې د مخنیوي د مالي سرچینو د تړلو د بهرنیو تراګرو د سارنې او په داعش خپلو سیمو کې د آرامي او اقتصادي مرستو تفصیلي حل ورکړی شوی. اعلامیه وایي په عراق او شام کې 2 اتحادي هیوادونو د داعش پر ضد په پوځي عملیاتو کې برخه اخیستې. په عراق کې له داعش نه ټوله سیمه او په شام کې 99% خاورې ترې بیرته اخیستل شوي. اعلامیه وایي د داعش د مشر البغدادي نږدې ټول مرستیالان د جنگ له میدان وړل شوي دي او زیاتوي چې د جګړې لپاره د داعش وزیران د اطلاعاتو خزانې د ګاز او تیلو او د نورو بهرنیو ګټو وټو لارې او کارکونکي ختم کړي دي. د داعش ډلې د پروپاګاندا په جواب کې اعلامیه دعوه کوي چې داعش د ائتلاف لخوا په انټرنیټ باندې د سختو او منظمو بندیزونو سره مخ دي. د ائتلاف د اړیکو ټینګولو څنګه وخت په وخت د غړو هیوادونو استادان رسنۍ او د ټکنالوژي د شرکتونو د مشرانو غونډه کوي چې څنګه د تراګرو آنلاین پیغامونه ختم کړي او په جواب کې مثبته بیانیه وړاندې کړي ده. اعلامیه وایي اتحادي هیوادونه د لندن او ابو دابي نه د داعش د پروپاګاندا د مخنیوي هڅه کوي. وایي د 2015 کال نه اگست میاشتې ټویټر د تراګرو 1.2 میلیونه اکاونټونه ختم کړي شوي دي. ائتلاف د داعش په جواب کې په عربي، فرانسوي او انګریزي ژبه کې پیغامونه خپروي. د داعش د مالی سرچینو د تړو په لړ کې اتحادي هیوادونه وایي چې د تراګرې ډلې د ګټې وټې لارې تباه کړې او په هوایي بریدونو کې یې د دې ډلې د انرژي اساسې په نښه کړې دي. دغه شان اتحادي هیوادونه د داعش تر ولکې لاندې سیمو کې په غیر قانوني توګه له خلکو نه د مالیو ټولولو توان کم کړی دی.
همدغه شان د اتحاد یو بل ډله کوشش کوي چې داعش ډله مالی مرستې ترلاسه نه کړي او د غیر قانوني پیسو راکړې ورکړې په اړه د ملګرو ملتونو قراردادونه عملي کړي. اعلامیه زیاتوي چې عراق او شام ته د تلونکو بهرنیو تراګرو تګ اوس ډیر کم شوی دی. همدارنګه وایي چې د ملګرو ملتونو لخوا د جوړ شوي قانون او د استخباراتي معلوماتو شریکولو له امله د داعش ډلې د پیسو پیدا کولو توان هم ډیر کم شوی دی.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.dwanews.com. ټویټر @voa_dw. د وایس اف امریکا ډیو خبرونه ده.
The Washington